څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي ورساسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر خبري ستونزمنی شوې دي څه مشکلات رامنځته شوې دي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه اسدالله لودی نوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ایران ژمنه کړې چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کوي د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلان شوی یادغونډه لغوه شوې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو بشپړ خبرونه ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد او دغلته د بادي برېښنا پر تولید کار کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فني او تخنیکی پلاوی چې مشري یې د انرژۍ وزارت مرستیال همایون حایری کوله کړې ده دغه پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي او د همکارۍ به لا پسې پیاوړې کړي ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی کله چې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې دواړو هیوادونو وپتیله چې د دغسې پیښو د تکرار د مخنیوي او د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره به یو سند لاسلیک کوي د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د څلرویشتم تلین پلان شوې یادغونډه لغوه شوې ده هیله نجیب الله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه یادغونډه چې پلان شوې وه ځنډېدلې ده خدای نه دي ویلي چې د څه دلایلو له مخې ټاکل شوې وه دغه یادغونډه په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله د ګوند د غړو او یو شمېر خواخوږو لخوا ولمانځل شي راپورونو له مخې پلان دا و چې ولسمشر محمد اشرف غني هم دې غونډې ته ورشي پرون یو شمېر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې یادغونډې سره مخالفت وښود ډاکټر نجیب الله د 1415 لمریز کال د تلې په 15 نیټه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم ووژل شو د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعی او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو اوو کلونو کې ښې ځلیدلې دي پرون د دغې لیګ د نهم پړاو په لومړنۍ لوبه کې طوفان هریرود او اباسین څپې لوبډلې مخامخ شوې چې هریرود یو د صفر په وړاندې سیالې لوبډلې ته ماته ورکړه سږ کال دغه سیالۍ داسې مهال پیل شوې چې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره هم شته خو د فوټبال مسؤلین وایي دوی نندارچیانو ته د ماسک بندولو او ټولنیز واټن امکانات برابر کړي دي بلخوا د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوې ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د استرالیا د کرکټ اداره وایي د کورونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه په پام کې و چې دغه ټیسټ لوبه په راتلونکي نومبر میاشت کې وشي د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې دغلته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو او د روانې میاشتې په پیل کې پرې دا حکم عملي شو د افکاری په اعدام او یو شمېر نورو ورته پیښو کې ښکېل یو شمېر نور ایرانی قاضیان او یو شمېر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پر دغو خلکو او بنسټونو ځکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو سوله ییزو غونډو او راټولېدنو پر مهال یې خلک بېرحمانه شکنجه کړي او نیولې دي د غیګنیونې اتل نوید افکاري له اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم و د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو پولیسو نن وویل پر بابر قادری پرون ماښام دوه ناپیژنده وسلوالو ډزې وکړې چې دوی یې په اړه پلټنې پیل کړې دي د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د موکل په نوم د ده کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راووزي ډزې پرې کړې دي بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکاره ملاتړی و او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله نوموړی به په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیونونو کې هم را څرګندېده. د کشمیر په جګړه کې لسګونه زره ملکیان اروپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوي دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخښنه غوښته ده. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کب پالنې د وزارت دغه 30 کلن کارکوونکی د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی. سیول د شمالي کوریا دغه کار غندلی او بېرحمانه عمل یې بللی دی. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا مشر پر دې ناببرې او خواشینوونکې پېښې خفګان څرګند کړی. د جنوبي کوریا دغه پوځي چارواکي د دواړو کوریاګانو ګډې پولې ته په 10 کیلومترۍ واټن کې پر ګزمې بوخت وو چې لاده راکه شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ویل کیږي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز عمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې لخپل غشتنو نه پښه کیږي. د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نوې سیاسي معنا ورده او دا تر ډېره حده پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې هدیرې ته ورولو.
دا اتوانی ورونه دی دا پولیس کی جنگی دا پا طالبان کی جنگی دی
اتوانی ولاری ورگی دی درین خوان پس دیوائی پس مرگی بعد انجلی پیدا سوال.
پا خوست که جوانان وایی چی دی ولایت نفوس نشده یو نیم برابر کم ثبت شوه.
د احصایه ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړی ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیره نوشه لاغی وروسته دی مکتباغی باندې سهم را کرل شي.
پا هلمند که مخبریال د جوارو پټیو ته ورخره.
تاریخ ارزان په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري او دا شنه خو نس بیا نه د تر تاریخ مشته ګټه کوي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي د افغانستان مرکزی پلاو تماس ډالو ترمنس یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنس د شوی هوکړې پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي بیا هیله مندي شي چې ډیر ژر به دواړه لوري د طرز العمل او کاري اصولو پر سر هوکړې ته ورسی شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو نویت به افغانان خپله ټاکي. په دې اړه نور له اجمل ان څخه اورو چې په سټډیو کې راسره دی. انسب تازه معلومات سي
له قطر نه ورکړل شوي ریپورټونه دا څرګندېږي چې دغلته د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ پر طرز العمل بحثونه ستونزمنو پړاوونو ته رسیدلی. دوی هغه مسایلې چې اسانه وي دواړو لورو ته په لومړنیو ورځو کې چټک چټک پرې توافق وکړ او اوس داسې ښکاري چې هغه مسایلو ته رسیدلی دي چې هغه جنجالي مسایل دي او ورباندې باسونه دواړه لوري بیلابیل نظرونه لري او بیلابیل فکرونه لري. په افغانستان کې خصوصي تلویزیون تلونی او په قطر کې خبريال لري د مذاکراتي پلاوی دی یو غړي اتاولا لودین لخري ویلي چې طالبان فکر کوي د افغان دولت پلاوی به په دې وړو خبرو کې بوختو ساتي چې د خغل لودین په وینا بل اخر به تنگ شي او بیرته به ستون شي. خو لودین ټینګار کړی چې دوی به په دوحه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکزی پلاوی یو بل غړي حافظ منصور هم ویلي چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی. خو د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته یو ساعت مخکې په دا ډول خبرو کې او دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف موجودیت د پروسی وادي برخه وبل دی ویل چې مرکزی پلاوی د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د طرز العمل او کاري اصولو ټاکلو ته نږدې شوی دی. قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته بیا وویل چې د مرکزی پلاوی پلاو ترمنځ د محل باسونه یو اساسي ټکی دا دی چې طالبان غواړي راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ د ترسره شوي هوکړې په بنسټ باندې ترسره شي. خو د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د طالبانو دا غوښتنه تایید کړې ده. خو ویلي دي چې افغان دولت بیا غواړي چې د دې ترڅنګ د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک چې د سولې د خبرو د پیل سپارښتنه وکړه هغه هم د خبرو د بنسټ په توګه وکارول شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې پرون وویل چې د طالبانو حکومتي مرکچي پلاو تر اوسه پورې په 13 مواردو هوکړه کړې او د یاشلو باندې د هم دا تایید کړله چې دوه مسایل پکې اختلافي مسایل دي چې یو دا چې آیا د امریکا سره او طالبانو ترمنځ هوکړه یا توافق یا تړون د دغه خبرو بنسټ شي کنه، او همدارنګه د هغه بله مسله یاد کړه چې د ستونزو د راپورته کېدو پر وخت پر مهال د کومو مذهبي اصولو وکارول شي دا یوه موضوع ده. خو زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې د نه غواړي په دې اړه داسې څرګندونې داسې خبرې وکړي چې د نظر په سوله کې وګڼل شي. دی وایي چې دا کار د افغانانو دی او افغانان به په خپلو کې په دې ستونزو باندې یو حوالی ته رسیږي که نړیوال ملاتړ یا مرستې ته اړتیا لري. د زلمی خلیلزاد په وینا کولای شي چې وی غواړي چې که اړتیا یې د موږ منځګړیتوب یا نورو ته، نو امریکا او د نورې نړۍ یو شمېر ډیپلوماټان د ده په وینا چمتو دي چې مرسته وکړي.
انصب مننه و امور دل چې طالبان ټینګار کوي چې پریکړه بل امریکا سره د طالبانو د سولې د ترون پر بنسټ مختصي. البته د طالبانو ځینو سرچینو ویلي دي او دولتي پلاوی په کابل کې په اگست کې د مشورتي لوی جرګې پر پریکړه ټینګار کوي. د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دې ټکیو دواړه لوري موافقه ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقې وړ موضوع ده، صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي د خپل دریز په بل باندې منځ لري د پښبات ورسلو چې دوی برلاسته دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو ته یو رسول ټول پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه له مخې دا پروسه مرکزي او په دې معنا د دوی د غوښتنې په نتیجه بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې ونیسي. سیاسی چنه بازی او سیاسی معنا ور دی او دا تر ډیر هدا پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد کې کوم تړون چې شته په اړه څنګه فیصله شي بین افغانستان او ذکرات کوو.
رحیم صاحب د سویل کې چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پرې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفی فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. که دا موضوع هم داسې وي آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبیعي سره د خبره د افغانستان قوانین چې دي هغه په حنفی فقه باندې عیار دي او همداراز دلته ډېر کې هم په حنفی فقه باندې باور لري. نو د دې په رڼا کې دغه مسله باید دومره کړکیل چې نشته وي نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دي په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. که چیرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ ستې بحث ته ځو په بعضي مسایلو چې ډېری عبادي مسایل په هغه په جزئیاتو کې بحث ده، تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده هلته ځینم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دواړو فقه مرګر چې ځان د فقه متخصص نه یم حتی زده کوونکی شاید نه اوسېږم. خو حقیقي خبره دا ده کله چې د یو هیواد قوانین د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي دی به خپل کټوټونه او مسایل مال کوي. که دا منطق چې یو حقوق کېږي د افغان حقوق څنګه کېږي چې په دې ملک کې د افغان وګړي دي او دلته اوسېږي، دلته موږ د هندو او د سکھ مذهب اوسېدونکي لرو، نو که دا دې به دا مطرح کېږي د لږه کړو بیا دې به حتی هغه نورې جواب ګونه اوسېږي. تر کومه د لږه کوي د حقوقو بحث دی هغه په ټولو فقه کې په ټولو مذاهبو کې خپل ځای لري په هغې باندې جوړی کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه تر منځ دي دومره ډېر فرق ولري چاغه کامن د د د دینی مسائل او سیره بدل کی نو زه نه پېرم کېږي چې په دې کې جزئیات موجود وي لیکن تر کومه زه پر چې سیاسي بحث ال څه ډېر رسپونس په دې کې نه وینم
ل مشتاق رحیم څخه په مننه روزګان ته مخه کوو په روزګان کې د جګړې د یو شمیر قربانیان خپل خپلوان له دولت او طالبانو غواړي چې ژر سوله وکړي یو شمیر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترینکوټ کې په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري
دا و دیرشکلن خطا تختر محمد دی په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکو یې چې د طالب د خواسم خلک راغلي دي هغه هم وایي شهید پر ولیکئ همدارنګه د پولیس ورونه دي هغه هم راځي هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ نو هغه آیتونه ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شخ دي د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي
دا دوه مې ورونه دي دا پولیس کې جنګېد هغه په طالبانو کې جنګېدی په ګرد سره ورونه دي هغه مې ورور دی دا هغه دوه مې ورونه دي موږ ټول کښېنئ پر کور کښېنئ دا په پولیس کې و هغه په طالبانو کې وو ګرد سره ورونه دي چې جنګي موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره کښېنئ ګرد چې سره کښېنئ ګرد د یوې مور زامن دي ګرد ورونه دي دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان سوي دي یو په طالبانو کې
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شخ دي بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم سته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي دا ژړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي
والله ورته ناست یم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم ما د چې چبرته ښه وسم
سدای و دغه وکاله اته کاله یولس کاله په دغه حکومت کې تېر کړل په پولیس کې و دغه زما لالی په دا اوس وخت کې سوی دي دا نور چې و دا نور وشوله کلو واشه راوړل چاودنه پر وسه د میندو غاړې سره په مین کې وختلو دواړه شیدان شول چې را پر زړه راکیاز کړم زه چې انځړی مې پټاو شو ما چې چای بېخي نازوکې ځوانۍ وې بېخي پر نازوکو ځوانۍ و زما چې چای یو کوردار و دا دوه بیا کوره و زما چې چای
زرلاشت او پیزولاد دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکچی پلاوی څخه غواړي چې تر هر څه دې لومړی اوربند وکړي نور دې دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دې هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ اوس موږ خپرونې په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل علم او غزني ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شئ په خوست کې شمیر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دې ولایت اټکلیز نفوس یې د موجوده اوسیدونکو تقریبا یو نیم برابر کم حساب کړی دی او لا هم دغه ولایت ته د 1450 کال د نفوس شمیرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کېږي احسان آریان له نورو جزئیاتو سره
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلی او د خوست نفوس بیا وشمیرئ ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای دې د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمېرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي هغه به د 6.5 لک خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 18 لک خلک اوسېږو.
د خوست د ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لک کسانو ته رسېږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لک وګړو سهمیه ورکول کېږي.
تقریبا 3 لک ماشومان خوست کې واکسین کېږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لک ته رسېږي. کال یا 2 کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجې ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1358 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
اقتصادي او اجتماعي سروې کېدونکو په د امنیتي مشکلاتو په وجه باندې سروې بیا پاتې شول. موږ الکترونیکی تذکرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1358 هجري کال راوروسته پکې د نفوسو شمېرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمېرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمېرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برازیل مشهور جشن د کرونا ویروس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کورونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنۍ پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان له دې سره تړلی چې د کورونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتهیرا په ریو دی جنیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډېر عاید ترلاسه کیږي او ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه او 1 لک تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.5 لک زره ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2 لک 2 زره تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې را په دیخوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
تاسو ل پیغامونو
حنیبم د ننګرهار نه ستونزمنګ دا په دې ولایت کې چې مخکې کالدار رایج وي او هغه باندې سوداګان کې دی، اوس افغاني رایج دي او پکا کالدار باندې چې 50 روپۍ به یو شی کې ده، نو اوس فصل افغاني نه بلکې په یو نیم سل افغاني کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګوسي دا سره روان دي، کچره دا ریټونه او به برابر نشي، نو دا ټول نسبه بیا هغه کالدار ته رواج ورکي او بیا به ملي هویت چې کوم ده هغه موږ د لاس ورکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار ولایت څخه خبر کوم چې ولادا معنا یې د دواله شکیلو غواړو څخه دغه هیله کوم چې بس ته نو پر دې ته پاک پر دې څنګه وخت مو کوي او نور مو مزلوي نور کولی وي چې مان مزلوي بس ته در په در یو ما دا هیله ده د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما زړه پیغام ورسي. والسلام.
نورستان ولایت و عمل صالحین محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کیما. نورستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. من د نورستان ته و عمل صالح کې یعنی په ټول ولسوالۍ په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي، هلته هم دا کیفیت او دا آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې تنشته حساب دي. زمن دا غریدا شرکت او د اتصالات او شرکت مسولین هم دا اله داشیدات او مختل خدمات پنځستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه څنګه چې دی هغه رفع شي او هغه شرکت مسولین ته هغه له تارام بدل تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سبا د کابل په وخت 2 بجې تشناسمن لاندې پروګرام لا ساجي رادیو لرو. په دې پروګرام کې د سولې مسله چیرل شوې ده، خو دا یادونه وکړو چې سبا هغه ورځ چې طالبانو د لومړي ځل لپاره کابل ونیو. طالبانو له 1989 تر 2001 کال پورې د افغانستان په یو لویه برخه واک درلود او په 2001 کال کې بیا د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو له لوري دوی له واکه لري شول. نو که چیرته تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي یا د سکایپ له لارې برخه واخلي، د خبرونه په ترڅ کې په ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې پوښتنه وکړي او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نظری له ازر ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي، طالبان وایي چې روان مذاکرات په د حنفي فقه مخته بیايو. نو د د پوینا بیاولې طالبان وایي چې راتلونکي مذاکرات د امریکا او طالبانو د موافقې لمخې وشي. دا په سوله کې د پوینا سما خبر نه ده. عبدالکبیر سبحانی له هلمند لیکي خوشاله یو چې له هلمند د جګړې پر ځای د سرات راپور ورکول کیږي. دا ساجر اډو پروانه خبرونه کې وړاندې له هلمند د جوارو د کارپاړه په تفصیل راپور اوریدل شي. حکمت الله حماس له نادلی لیکي د قطر میلوالو د روزګانی مور فریادونه واوري رحم وکړي. د پورزګان کې مو د جګړې د قربانیانو راپور مخکې په خبرونه کې واوري. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان نه پر استولې سمس کې لیکلي دي، په قطر کې خبرې سست دي خو په افغانستان کې جګړې تیز دي، جنگ دې نرم شي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د جګړې دواړه خواوې دي روغی جوړی ته مخ کړی. البته بخښنې سره د اس ام اس بشپړ نشول وستلی ځکه چې حروف سم نه دي راخلي. ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي دي خلیل زاد وایي چې د سوری د خبرو د بریا تضمین نشي کېدی او دی وایي چې امریکا باید د دې پروسې د بریا تضمین وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط اس ام اسونه راستولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او که چیرې اوربند اعلان نشي دا خبرې هیڅ معنا نه لري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسېدلې اس ام اسونه لولو چې وبخښي ستاسو را رسېدلې پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد دا او د غلطه د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فني او تخنیکی پلاوی پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وکړه. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وژل کېدو د څلورویشتم کلین پلان شوې یادغونډه یې لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې دغه یادغونډه د افغانستان د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شي، خو پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو په دې اړه سخت غبرګون او مخالفت وښود. د افغانستان د فوټبال غوري لیگ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعیل او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته کته شوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی قاضي بندیزونه ولګول چې د غلطه د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل چې پر بابر قادوري پرون ماښام دوه ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د یو پوځي چارواکي له وژلو بخښنه غوښتې. د جنوبي کوریا د سمندرونو او کپالنې د وزارت دغه وڅلوېښت کلن کارکوونکی د دواړو کوریاو لانجمن سمندري بندر ته نږدې وژل شوی او بیا د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سوځول شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅيږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړې خلکو ته سه مثال هغه وسوتې بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته رولې ته خرڅې ځان خلاصې. دا چې سرخونه جوړ سي د هر دکان د هر باغواله چې مال وسوتل سي سه په موسم سه هر وخت قیمتي سو د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو به خده هم د باغواله چره کېږي هم د دولت مسول کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته چیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
فرسل یو قیمتر بود، فرسل 4.5
سات تیر کال یې بیل وړوه. تیر کال یو فرسل په 4.5 کالداری خرڅېدلې، خو سږ کال په نیوی او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي، هر شی ش بیا ارزانه دی. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړی کړی وای خلکو به ساتل، چې وای ساتي حتما ګرانیږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپل بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي.
شندانې سړی خونې امر مورته واخېست، سروې م وکړله او تودې م ورته وکړله. دا څلور میاشتې کېږي چې مونږ شروع کوو، سبا یې شروع کوو. 90% پیسې مونږ ورکولې، 10% دوی ورکولې او د دې سره سره هم دوی ونه شو کړی او طالبانو پرېنښودل. نو مونږ څه وکړو؟
وسلوال طالبان بیا په دې اړه لڅویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کیدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی ناوې ولسوالۍ ته تللی دا تفصیلي راپور لري.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایستد.
جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړ سي، جوړو ته زمینه برابره سي، چې عواید مو مقصد ډېر سي او د جواري مو نرخ نه ودونه سي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال جوار ډېر کرل سوي دي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چلدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرلی دي له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد وویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونسي دغسې په تور بوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړیږي. تاریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي. اوس خو که دا جواري دا شی نرخ ونسي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي. دا بیا ډېره لاس راوړه نه لري. حاصلات هم ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالر وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
بلې اوزه سید محمد نوم یاشم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلي دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم پکار دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بارے خاص خلق ته د خاص غټن کې.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو لکروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي ساش کال نسبت تیر ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سویلي. د دې ریاست ته پروګرام او برنامه مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال و ډیر زره هکتار ځکه باندې جوار کرل سیول، خو ساش کال دا شمیر تر اته ډیر زره پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د ونوي کال په پرتله په اته نوي کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې و ډیر زره 215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې یو لک نه 1389 میټریک ټن حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدو ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډیر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کیږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په تیرونی کې موږ ستاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه، خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي. لکه چې تاسو هم په جریان کې است، په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي، هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي. او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي. مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربند غوښتنه لري. نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم، او دغه راز به د اوربند په تړاو دا چې دواړه خواوې څه جواب لري ستاسو دغو غوښتنو ته. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند خبرې هم در واورم، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو. را سره اوسئ، دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ. ورځو ستاسو پیغامونو ته.
بلې، زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه وایم. زه ډېر خوشحاله شوم چې دوی پر مخ د طالبانو د حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي. بې حده خوشحاله شوم کینه تاسو په خپل باور او تخصص جامو کې د زلم وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. ما دا پیغام دی د افغانستان سپیل غایب ته، طالبان ته مخصوصا افغانستان ځواکونو ته ملي یو په بله باندې کورونه جنډې خپل لګې سره وتی لري خبرې سره وتی. او موږ اوازې اورو چې وند روان ځکه روان دي چې ځان باندې موږ دا غوښتنه کوو د واړو څخه چې بل ډول وژنه بس نه وي نور خپل راوړي ډېر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه په پالیسی اله د هلمند ولایت مرکز د سرګا شهر په تماس یم. د کور د سولې خبرې چې د غوسه کمی غونډې روانې دي، د سولې په ذکراتو پر ټول غړو باندې دغه زختوم د هلمند ولایت د ټول د سولنې دغه ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسوله راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لاره نتیجه ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د وردګ د ولایت نه خبره کوم. مسله کوم چې ما پیغام نشر کړی د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کړی. تاسو غواړئ دا د کلی خلک مسلمانان نه دي، انسانان نه دي، پیوی نه دا څه خبره ده؟ دا څه پرې دی نه دي؟ دا څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاریو ته به جنگ وایي؟ خاریو ته به چې شتمنۍ پکې دي، حکومت پکې دی، زیر پکې دی، په کلي کې څه شی دي چې کلي کې خلک وزني؟ ملت ولې وزني؟ ملت څه ګناه کړی چې جنگ د کلو ته کلي ته بل کلي ولې؟ کلي خلک انسانان نه دي، د وطن نه دي؟ دومره دې په کلي د مشرانو سره چې ده که فکر وکړي موږ جنگ کلي ته وګلوبو لسونه ته بل سوالی کړی ولې؟ په خاریوتو کې مرکز دی چې حکومت یې نه څه چیز دی بل نه نیسي. په کلي کې څه شته؟
د ما نوم افضلی بیا د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. د ایران څخه خبرې کوم. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنگ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان به ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغه څه طلبات ورکوي.
زستان ولایت ته وهمال سوالین قریب محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما مسلمان اوسه د دغه صلح په اړه ځمان وزل دي چې دا اوته انتظار او د دې څنګه مرسته چې د مذاکرات په شوي ده. نو د افغانستان ملت کې افغان دغه خوشبینی حاصل شوي ده. ولې متاسفان دغه جګړې چې موږ د عمل په میدان کې ګورو د جګړې دغه شدت چې موږ نو بیا یو ډول ناهیلي د خلکو کې ایجاد شوې ده. زه په نظر باندې دغه موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جهان جریان لري. متاسفانه هغه یو مهل شده او میدان شده جنگ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې د افغانستان کې دغه جګړه توده ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کوو چې د خپلې هڅې په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقي او د انسانیت خیرخواهي په اساس باندې تاسو خپل دریس چې دی دغه څوک په روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان کې دوامدار شرح لپاره پښتنې فرصت چې پیدا شوې ده باید دغه فرصت او دغه مرداه بلاسه وامنه کړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. هغه ګویم د